شال ریډیو ته یواری بیا په خیر اغلی په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. مليحه میرزاده ما د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هر کلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. د دې سره سره پروګرام د باختر ستوري هم لرو، خو تر ټولو اول به د دې ساتازه خبرونه د بشیر ګواښنه واورو.
په کورم ایجنسی کې 15 وسلوال مړه او 4 امنیتی عسکر زخمین شوي دي. نو خار سره نږدې یو دینی عالم وژل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د دودیزی لوی جرګې د سپارښتنو په رڼا کې به عمل وکړي. او په امریکا کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د غلیق په اړه سپیناوي لپاره تللی چې پکې په ملکي حکومت کې د پوځ د مداخلې د مخنیوي غوښتنه شوې وه. د خبرونو تفصیل په کورم ایجنسی کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 وسلوال مړه او 4 امنیتی عسکر زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دا پیښه د منځنۍ کورمې په مسوزو پاچوګي سیمه کې رامنځته شوې ده. په کورمه کې له څه مودې راهیسې د وسلوالو په ضد عملیات روان دي چې تر اوسه پکې ګڼو ته ځاني زیانونه اړول شوي دي. د یو بل خبر تر مخه د خیبر پښتونخوا د نوخار او کوړی ترمن سیمه کې وسلوالو پر یو جماعت ډزې کړې او یو دینی عالم یې وژل دی. پولیس وایي چې 23 کلن مولانا عبیدالله پرون ماښام په شیدو کې وژل شوی دی. د زئی تھانی یو پولیس افسر وایي
دا مولوی صاحب عبیدالله د دوی نامه وه دی په دې جماعت کې ماشومان ته درس ورکو. په موټر سایکل باندې دوه کسان راغلي دي. د خلکو وینا ده یو کس د موټر سایکل سره بار ولاړ دی، یو کس دننه ورغلی دی، په دې پېشمان باندې فایرنګ کړی دی سر د پپستول باندې. دوړه ده د مولوی صاحب لګېدلې اسپیټال ته د پلار باندې چکل دی روان او پات شوی دی.
چارواکي وایي چې نوموړی د ترهګرو بریدونو خلاف و. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د دودیزی لوی جرګې د سپارښتنو په رڼا کې به عمل وکړي. هغه ویل د قومي مشرانو ټولې مشورې مني. په جرګه کې څه د پاسه 2000 قومي مشرانو د یو شپږاویا مدیز پریکړه لیک تر مخه په مشروط ډول په امریکا کې د افغانستان اوږدمهاله پوځي شتون په حق کې مشوره ورکړه. په پریکړه لیک کې راغلي چې امریکایان تر هغه وخته پورې په افغانستان کې پاتې کېدای شي څو چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت د ساتلو پوره توان پیدا کړي. د جرګې ویاندې صفیه صدیقي د پریکړه لیک ځینې مادې داسې وویلې:
د امریکا متحده ایالات باید ضمانت وکړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوي او د دغه هیواد ستراتیژیکي همکاري سولې پورې اړوند موضوعګان هم تر پوښښ لاندې راولي. د امریکا متحده ایالات د اوبو په سر بحثونه او لانجو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ هیواد پر ضد پوځي عملیات نشي ترسره کېدای، مګر د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په صورت کې د امریکا متحده ایالات باید دې اصل ته درناوی وکړي او د هغه د عملي کولو په اړه دې باوري ضمانت وړاندې کړي.
د نورو ډیرو خبرو ترڅنګ په پریکړه لیک کې راغلي چې د امریکایانو د پوځي ادارو موقعیتونه باید معلومي، امریکایان باید د شپې عملیات د افغانانو په لارښوونه وکړي او د سولې خبرې باید پر مخ لاړ شي. بلخوا په جلال آباد کې د دې تړون خلاف مظاهره شوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د هغه تورونو د سپیناوي لپاره رسېدلی چې ویل شوي وو. نوموړي امریکا ته داسې لیک ورکړی چې پکې په ملکي حکومت کې د پوځ د مداخلې د مخنیوي غوښتنه شوې وه. په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې یو پاکستاني نژاد امریکایي چې د سفیر حسین اقانی سره ښې اړیکې وي دا وکړی وه چې داسې یو خط د امریکا د ګډو ځواکونو پخواني قومندان ته ورکړی چې د پاکستاني صدر آصف علي زرداری په وینا حسین حقانی لیکلی وو او پکې غوښتنه شوې وه چې د پاکستاني پوځ له لورې په ممکنه توګه د آصف زرداری له چوکۍ د لرې کولو مخه دې ونیسي. خو حقانی ویلي داسې هیڅ خط یې نه لیکلی او نه هم چاته لیږلی دی. نوموړی به آصف زرداری سره نن ګوري. د لیبیا چارواکي وایي چې د دې هېواد د وژل شوي پخواني واکمن معمر قذافي په نیول شوي زوی سیف الاسلام قذافي به په عادلانه توګه مقدمه چلیږي. د لیبیا د لنډمهاله وزیر اعظم عبدالرحیم الکیب وویل چې سیف الاسلام یې د هېواد په جنوب کې نیولی دی. یاد دې وي چې نوموړی د جرمونو په څېړنو نړیوال عدالت ته د بشر ضد جرمونو په کولو مطلوب دی. په چین کې په یوه چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي. د چینی چارواکو په وینا چاودنه د جنټای ښار د کیمیاوي موادو په یو مرکز کې شوي. په پیښه کې ټول وژل شوي کسان په دې مرکز کې کارکوونکي مزدوران وو. چینی چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې د چاودنې لامل نه دی معلوم او په دې اړه څېړنې کوي. اسرائیل وایي چې ایران د اټم بم له جوړولو څخه یو کال لري دی. د اسرائیلو د دفاع وزیر یهود براک سینین ټی وی سره په مرکه کې ویلي چې یو کال وروسته به ایران د اټم بم د جوړولو هدف ته ورسیږي او له دې مودې وروسته به مخنیوی مشکله وي. بارک ویلي چې اسرائیل دې خبرې ته په پام سره حالت له نږدې څاري او د وخت او حالاتو سره سم به ګام پورته کوي. ایران وایي ایران دا تورنه ردی او وایي چې د دوی اټمي پروګرام سوله ییز دی. په شام کې د حکمران ګوند دفتر پر راکټونو وویشتل شوی دی. ځایي خلک او د بشري خونو کارکوونکي وایي چې د باس ګوند دفترونه په دمشق ښار کې تر برید لاندې راغلي دي. بلخوا د شام صدر بشار الاسد ویلي که په ملک کې پوځي مداخله وشي نو سر به ورته ټیټ نه کړي. هغه دا خبرې د برتانیې یو اخبار سنډي ټایم سره په مرکه کې له هغه وروسته کړې چې پر نوموړي نړیوالو فشار ډېر کړی چې په خپلو خلکو دې تشدد نه کوي او د مظاهره چینو سره دې خبرې وکړي. په شام کې له څو میاشتو راهیسې خلک د حکومت څخه د اسد د لرې کولو لپاره مظاهرې کوي چې ډېری یې په حکومتي تشدد کې وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر کو اخبراندې کول. په خبرونه کې به دا ریپورټونه واوري. د افغان دودیزې لویې جرګې سرته رسیدلو سره افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي د امریکا سره ستراتیژیک تړون په اړه د حکومت مشورو په لړ کې به عمل کیږي.
دا ستراتیژیک همکاري د امریکا او د نورو سره به هیڅ وخت ستاسو به مشورې نه وي او په پټو بنوي او په ښکاره بوي.
په بلوچستان کې د بشري حقوقو کارکونکو د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک ته هغه خبرې سره نه مني. ګنی په کراچۍ کې په دوو کالو کې شوی وژنې په بلوچستان کې د 15 کال د وژنې د شمیرې نه زیات دي.
بیر مریسی دی اغوا برای تاوان په بنیاد د مزدی دهشتګردی په حواله کافی الک د ټوټل بلوچستان آبادی د 2 کروڑ خالی د کراچۍ شهر آبادی ده.
په مومندو کې اوسیدونکي وایي که څه هم سکولونه خلاص شوي دي خو د استادانو د نه راتللو له امله د ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي.
دغه ماشومان دي راځي سکول ته د دې ټولو نه که د تپوس دي تې وکړنو په ټکې نه په دوی لاړ شي بس فاران هلته ناستي بیا راشي په ډیوټي پکې نه کوي هیڅوک هم صحیح بکې داسې تعلیم یافته خلک هم نشته.
په خپرونه کې کلتوري او ادبي پروګرام د باختر سوري هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغان دودیزې لویې جرګې په پای کې ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د جرګې ټول استازو خبرې یې منلې دي او اوریدلې دي او امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه حکومت ته مشورې ورکړل شوې دي. ولسمشر په وینا کې ګاونډي هیوادونو سره د ښه اړیکو خبره هم کړې ده. د ولسمشر وینا په اړه نور تفصیل د ګلای اسناور.
په افغان پلازمینه کابل کې د دودیزې لویې جرګې په پای کې د وینا پر مهال ولسمشر حامد کرزی وویل د ټول هیواد او د ټول ولس د مشرانو او استادو خبرې اوریدلې دي او د هغوی ټولې مشورې مني.
می خوایم چې هر فیتو خلاصه کړم تا اطمینان همه یې حاصل بشه. کمی قطعنامه کې خوانده شد نمایندگی شما را میکنه همه یې را خلاصه که بریم با مار خدای تر بخیر باشه. بیا به سرگور مسلم باس بگیر ماشام دی درجه در خیر.
د لوی جرګه له امریکا سره د ستراتیژیک تړون او د افغانستان د راتلونکو پاړه د مشورو لپاره و چې سلو ورځې روانه وه. د رپورټونو تر مخه د لوی جرګې د غونډې پر مهال له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه حکومت ته مشورې ورکړې شوې دي او په دې کې ویل شوي چې دا تړون باید د لس کال لپاره وي چې بیا یې موده وروسته هم غځېدلی شي. د ستراتیژیک تړون په اړه بله مهمه خبره دا ده چې په افغانستان او امریکا کې به د سیاسي نظام له بدلونو سره هم په دې تړون ساسر نه وي.
چې دا ستراتیژیک همکاري د امریکا او د نورو سره به هیڅ وخت ستاسو به مشورې نه وي او په پټو بنوي او په ښکاره بوي او په ټول موارد کې د افغانستان منفعت پکې واضح او څرګند نه وي هلته به هیڅ کلمه اقدام نه کیږي. دا تعهد در سره کوم. د افغانستان په خیر وي، د افغانستان د پاره وي او ستاسو په مشوره او په واضح ښکاره صفاکي وي.
کرزی ویل تړون د گاونډي هیوادونو د خپلواکۍ پر ضد نه دی او نه هم افغانان خپل خاوره د گاونډي پر ضد استعمالیدو ته پریک دی.
افغانستان د خپل گاونډیانو سره همکاري غواړي او هم د دنیا سره غواړي چې د افغانستان د خاورې سبز مش پر همسایګانو کار نه کوي تاوان بنورسیږي او هم د همسایګانو څخه دا غواړي چې د افغانستان سره نیکه وزو چې د افغانستان په سوله او په امن کې را سره همکار دا هم په تمام معنا منو چې موږ د زرو کال ژوند ورسره تیر سوی دی او چې دنیا وي موږ به د دوی سره دا ژوند کوو چې را سره کار سي په دې کې د دوی هم خیر دی او زموږ هم خیر دی.
کرزی په خپله وینا کې پر تعلیم زور راوړو او د جرګې غړو ته ویل چې خپل سیمو کې د تعلیم شعور را بیدار کړي.
د جنګ په میدان کې پیاوړي یو، غرو ته په تراټ خیژو، خو باسکل نشي جوړولای، مزرونه په سرعت کولای سو، خو خپل معدنیات نشو راایستلای. دا په دې چې تعلیم مونږ دی کړی. نو ورونو مشرانو خویندو، کله چې خپل وطنو ته ځي خلکو ته د تعلیم تشویق کوي، تعلیم 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 او خدای تعالی دلته رسګاری پکې.
ولسمشر حامد کرزی په هغه افغانانو چې بهر هیوادونو کې میشتي بیرته د راستنېدو وویل چې د هیواد د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
خدای مې راول پستر کې به وکړو، پستر کې به وکړو. د تعلیم د پاره پاکستان کې ماشومان ته غوښتنه درلوده بالکل یې کوو، خو راسي خپل وطن ته څه کوي تر قیامت هلته راسي. د ایران د پاکستان سره رابر سي، خپل وطن ته راسي، رابر سي. مهاجرو نمایندګان دلته ناست، رابر سي ټوله څه کوي.
د جرګې پر مهال د ولسمشر نه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اړه پوښتنه وشوه، نو کرزی په خندا د دې جواب صدا سي ورکړو.
استخبارات لرو اوس ور ورکیر لیر.
د افغانستان د دودیز لوی جرګې کې شاوخوا 2000 غړو ګډون وکړو. په دې موقع کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی بو.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د ادارې کارکونکو او بلوچ ملت پالو د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک هغه بیان رد کړی دی چې ګواکې په بلوچستان کې سده پاسا 1400 کسان په 13 کلونو کې وژل شوی دی. نیاز موسی خیل رپورټ اورو.
رحمان ملک په قومي اسمبلی کې د یوې پښتنې په جواب کې ویلی چې په کراچۍ کې په 2 کلو کې د وژل شویو کسانو شمیره د بلوچستان د 15 کلو د وژل شویو کسانو تر شمیرې زیاته ده. د نوموړي په وینا یوازې په 13 کلو کې په کراچۍ کې 3,900 او په بلوچستان کې په 15 کلو کې 1,450 کسان وژل شوي. د پاکستان د بشري حقوق ادارې یا HRCP بلوچستان څانګې مشر ساحر حسین ایډوکیټ د رحمان ملک له وینا سره متفق نه ښکاري. دای وای
بیر مری سوی دی اغوا اغوا برای تاوان په بنیاد د مذهبي دهشتګردي په حواله د ټوټل کراچي بلوچستان آبادی دی وی چې یتي لک ساتیا لک د ټوټل بلوچستان آبادی د 2 کروڑ خالي د کراچي شهر آبادی ده. داغه د آبادی د لیول سره په بلوچستان کې چې کم اتات سوی دی دونی ډیر دی اتات په قبایلی علاقو کې انته د اف آی آر دا کانسپټ نه دی. خو موږ دا یارین کوشش کی چې اف آی آر وغه نه درج کړي. درګي هم سبا اخبار کې یو بیان ورکړي چې په دښمنۍ
په بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارې مشر ساحر حسین ایډوکیټ زیاته کړه په بلوچستان کې یوازې د بلوس ملت پاله سیاسي کارکونکو د تښتونې او وژنې شمیره تر اندازو بیخي زیاته ده.
سالانه خپل یو چارسپی اینول رپورٹ شایع کړي. اینول رپورٹ شایع کړي په هغه کې موږ ټوټل ډیټیل ورکو. د مسینګ پرسن خدا سی و چې د 300 څخه زیات خالي هغه کسان چې پولیټیکل ورکر د سټوډنټ ارګنایزیشن ممبران اول خدا ورکه دنګ ایسا یار نه کیږي. دغه بعد 300 تقریبا سیاسي کسان ډډ باډیز یې ملاو سي دي. شکایتونه مخړي دي، هر شی مخړي دي چې به سپریم کورټ پورې تللی او هغه هم څه کاروایی نه کیږي.
بلوس ملت پال ډلې هم د رحمان ملک تازه وینا په سخت ټکو غندلې. دوی وایي په بلوچستان کې د وژل شویو کسانو شمیره کم شودل شوی. د بلوس ملت پال ډلې BNP منګل ډلې یو صوبایي مشر سردار حقنواز بوزدار په دغه اړه وویل
رحمان ملک تو میرے خیال میں بلوچستان کی سیاست کو
رحمان ملک لسرا د بلوچستان په سیاست او پستونزو کله خبرو هغه ته کله معلومه و چې د بلوچستان اصل ستونزه څه ده. د مشرف له وخته چې تر اوسه وسمره نو په لکاو بنو وایم خو په زراو بلوچستان وژل شوی او تر اوسه چاته معلوم شوی هم ندی او نه کیسونه له پولیسو سره درج شوی دي. رحمان ملک له حقیقت سرغړونه کوي. په اصل کې په بلوچستان کې په زراو کسان وژل شوی او نور سیمو شمیره به په سلا وي. د رحمان ملک تازه وینا په داسې حال کې مخې ته راځي چې د بلوس ملتپال ډلو په وینا په بلوچستان کې د بلو سیاسي کارکونکو د تښتونو او وژنو پیښې تر پخوا بیخي زیاتې شوې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې د لیکوالې او د قبایلي چارو د کارپوهې فرحت تاج مقاله خپره شوې ده. نوموړي لیکلي د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان هغه وینا ناسمه ده چې د بې پایلټو الوتکو په غبرګون کې پښتانه اورپکي ترهګر بریدونه کوي. نوموړي وایي پښتانه او پښتونولي د بېګناه خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. په مقاله کې دا هم راغلي چې ځانمرګي بریدونه زیاتره له 18 کالونو ته کم عمر ماشومان کوي او پښتانه په ماشومانو خپل بدل ناخلی. د مقالې نورې مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
لیکوال فرحتاج په خپل مقاله کې لیکي چې عمران خان وایي ځانمرګي بریدونه په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو په غبرګون کې مخې ته راځي. همدارنګه نوموړی دا هم وایي چې پښتانه ځانمرګي بریدونه د پښتونولۍ پاللو په لړ کې د خپل بدل اخیستو لپاره ترسره کوي. په نورو ټکو کې د عمران خان مطلب دا دی چې ترهګري د پښتنو د کلتور له وجې ده. خو لیکوال وایي چې د عمران خان دا ټولې خبرې بې بنیاد دي او یا نوموړی د 1 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو وروستو د رامنځته شوو حالاتو نه دی خبر. په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې د کال 2004 نه وروستو زیاتره ډرون بریدونه د شمالي او جنوبي وزیرستان د دول احمدزی وزیر او عثمانزی وزیر قبیلو په سیمو کې شوي دي او د عمران خان په خبره د پاکستان دننه په زیاتره ترهګر بریدونو کې هم د دې قبیلو خلک ککړ دي. خو لیکوال وایي چې دا څنګه کېدای شي چې د پښتنو د دې قبیلو خلک خپل بدل د بېګناه او معصومه خلکو نه واخلي، ځکه چې دا خبره په پښتونولۍ کې د سره نشته. او بل دا خبره چې القاعده او پنجابي طالبان د پښتنو د بدل اخیستو لپاره بریدونه ترسره کوي، په دې کې هیڅ حقیقت نشته، ځکه چې پښتانه خپل بدل په خپل اخلي. لیکوال فرحتاج وړاندې لیکي چې په پاکستان کې څومره ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي، په هغې کې زیاتره هغه ماشومان دي چې عمرونه یې د 18 کلونه کم دي. نو په پښتونولۍ کې دا خبره نشته چې د میرمنو او ماشومانو د لارې دې بدل واخیستل شي. اصل خبره دا ده چې طالبان د قبایلي سیمو خلک په دې مجبوره کوي چې دوی ته یو ماشوم ورکړي او یا یې ترې اغوا کوي او بیا ورته د ځانمرګي بریدونو تربیه ورکوي. د ورځپاڼې ډیلی ټایمز په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د احمدزی وزیر، عثمانزی وزیر او د دوړ قبیلو په سیمو باندې ISI پلوه طالبان مسلط کړی شوي دي او دغه ته بیا د ښه طالبانو لقب ورکړل شوی دی. دا طالبان په افغانستان کې په ناټو او امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي او په پاکستان کې یې نه کوي او همدغه وجه ده چې په دې سیمو کې زیاتره امریکایي جاسوسي الوتکې بریدونه ترسره کوي. لیکوال فرحتاج په اخره کې لیکي چې د پاکستان دننه د ځانمرګیو بریدونو د پښتنو د کلتور سره هیڅ تعلق نشته او دا د دغه هیواد د امنیتي اسټابلیشمنټ د ستراتیژۍ او د القاعده د جهادي نظریې پیداوار دی.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
د بلوچستان په سوی سیمه کې د سړک تر غاړې بمی چاودنه شوې ده چې پکې د نیم پوځي سواک FC-2 سرتیری وژل شوې دي. د چارواکو په خبره برید هغه مهال شوې دی چې د FC کاروان پر سړک روان وو. بلوچ ریپبلیکن آرمی په نوم یوې بلوچ ملتپاله ډلې د برید پړه په غاړه اخیستې ده. نیاز مسخیل تفصیل راکوي.
د سوی د لیویزو په وینا پیشه د هفته په ماشام هغه وخت رامنځته شوه کله چې په سیمه کې د امنیتي ادارې FC یو کاروان د سړک لغاړې سره شخصي ماین ښکار شو. د سوی د لیویزو یو مشر دنی بخش په دغه اړه و مشال ته وویل
جانو
بیڑی میں جو ہے نا مال ناموں افراد نے دسوئی پر علاقے جانو بیڑی کی نسرگند کسانو د سڑک لگاڑی سر مائن شخ کڑے ہو پسوئی او شا خواسیمو کی د گیس د زیرمو ساتن کون کی امنیتی ادارے FC کاپلا چکلا لدا غزائے سر تیرے دا نو لمائن سر ٹکر شوا چی پا نتیجہ کی زورور 14 وشوا FC ومشتا د دو سپایانو د وجنی او د درے د ٹپکے دو پخلائی کڑے
اور تین کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے.
دا چی لپیش روستا اوس د پلٹنی عملیات پیل شوی او FIR د چا پرزت درد شوی او کسنگا د لیویزو مشر دنی بخش د پښتنو په جواب کې وویل
زموش په شمول امنیتی ځواکونو ټوله سیمه په ګیره کې اخیستې ده او د پلټنې عملیات یې پیل کړي او 12 شکمن کسان یې له درنې وسلې سره نیولي. لویزو د پیښې په لړ کې اف آی آر د نامعلوم کسانو پر ضد درج کړی. ټپي شوي سپایان اوس په ښه حالت کې دي او دوی د سوی و پی پی ایل روغتون او په سیوی کې و فوزی روغتونو ته د درملنې لپاره وړل شوي. هلته د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نامه یو بلوچ خپلواکي غوښتونکي سازمان د پیشې پړه په غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې په پیشه کې شپږ امنیتي ساتونکي وژل شوي، خو چارواکو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. په بلوچستان کې له تیرې څه مودې څخه بمي چاودنې او هدفي وژنې ترسره کیږي او اکثره د دا رنګ پیشو پړه بلوچ آزادي غوښتونکي سازمانونه په غاړه اخلي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د ټولو بارنیو ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال سټانډی مکریسټل افغان ولسمشر حامد کرزی سره لیدلې دي. ولسمشر کرزی د نوموړي د کار ستاینه کړې ده. مکریسټل د 2010 کال په جولای کې خپل دنده هغه مهال پرېښوده چې په یوې مجلې کې د هغه مرکه خپره شوې وه چې پکې هغه ظاهرا په امریکایي چارواکو تنقید کړی و. نور تفصیل اجمل انت په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو پوخانی عمومي قومندان متقاعد جنرال سټینلی مکریسټل پرون ماخام په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی سره وکتل. حامد کرزی مکریسټل په دې وستای چې د خپل ماموریت په موده کې په صداقت او جرأت کار کړي. د ویل چې مکریسټل د خپل ماموریت په دوره کې د افغان ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په برخه کې مهم ګامونه واخیستل او په دې خاطر د افغان ملت له لوري د مننه کوي. جنرال مکریسټل سباندی یو کال مخکې ورسته لدی د امریکا د ولسمشر بارک اوباما لوري لکاره ګوخه کړی شو چې رولینګ سټون مجلې د هغه خبرې چاپ کړي چې په فرانسې کې په یو خصوصي مجلس کې کړي وي چې ظاهرا امریکایي چارواکي پکې توهین شوی وو. خو د باستن ګلوب د لیکنې پر اساس د امریکا د اردو عمومي مفتش په خپلو تحقیقاتو کې دې نتیجې ته رسیدلی چې داسې هیڅ سند نشته چې وښیي په هماغه وخت کې د جنرال مکریسټل څرګندونې پر اختیار هم د امریکا د دفاع وزارت د معیارونو خلاف وي. جنرال مکریسټل په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي جوړونکې یا طرح وو او کدا پیښنوي شوی ممکن تر اوسه پورې د دې ستراتیژي د عملي کولو لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان وي. د باستن ګلوب له لیکنې سره سم هغه ټول داوي چې د جنرال مکریسټل د برطرفه کېدو سبب شوی یا پکې مبالغه شوی وو یا هم تحریف شوی وي. جنرال مکریسټل چې د ولسمشر کرزی په بلنه له خپل میرمنې سره یو ځای افغانستان ته تللی، له کرزی سره په کتنه کې په خپل تیر ماموریت خوښي وکړه او د افغانستان له خلکو یې د همکارۍ په خاطر مننه وکړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د اجمل اند رپورت ما واوریدلو. د افغانستان په ننګرهار کې حکومت د کوکنارو د کرلو په جرم شپېته کسان نیولې دي. حکومت پر ډېر ځمکه کرل شوي کوکنار هم ځای کړي دي او غنم یې پرې کرلې دي. په دې اړه نور معلومات د عباس محمد عابد رپورټ.
په ننګرهار کې شپېته تنه د کوکنارو د کر په جرم نیول شوي. تر سل جریبه پورې ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ فصلونه اړول شوي او پر ځای غنم کرل شوي دي. د ننګرهار د والي بیان احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت له 22 څخه په 2 ولسوالیو کې ځینو بزګرانو د کوکنارو د نه کرلو د تعهداتو باوجود په خپل ځمکو کوکنار کرلی وو چې عاملین نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
په سګنی کال کې د ولایتي ادارې موقف ثابت دی او په هیڅ شکل سره د کوکنار کرکی لند پرېږدي. د دې نه وړاندې د امه پوهاوی پروسه ترسره شوې ده او خلکو لیکل تعهدات سپارلي ولایت مقام ته چې په خپل ځمکو کې به کوکنار نه کوي. اوس د ولسوال سیمان له خوا نه په ولسوالیو کې ګزمې کیږي. تر اوسه پورې نږدې شپېته کاروانګر چې کوکنار کرلی وو دوی نیول شوي دي او قانون منګولو ته سپارل شوي دي. همدارنګه د اتیا اصل جریبو په ساحه کې چې په لورو پرتو سیمو کې اویواز په شپږ یو ولسوالۍ کې دا کرل شوی و. په ځمکو کې کوکنار اړول شوی دی او په ځای باندې غنم کرل شوی.
عبدالزی وړاندې وایي چې دا ځل به سرغړوونکو بزګرانو سره هیڅ رعایت نه کیږي او له قانون سره سمه سزا به ورکول کیږي.
دوی اوس د تیر په څیر په ضمانت هم نه خوشی کیږي. دوی عملاً د ولسوالۍ نه انتقال شوی دی او په حبس کې دي. د دوی دوسیې ترتیب شوی دی او دوسیې څارنوالۍ ته سوال شوی دی او څارنوالۍ به دوی سره د قانون مطابق څخه دوی ته د سزا ورول په برخه کې خپل قانوني اجرات کوي. ولی د تیر په چیر داسې نه ده چې کاروانګر نیول کېدل او د ځینو مخاورو خلکو په ضمانت به خوشی کېدل، ځکه چې اوس دا ثابته شوې ده چې ځینې کاروانګر داسې دي چې هغوی یوازې نه کوي ولی بیا کوکنار کړلی.
ډېر زیاتوي چې د ننګرهار په اچین، سپینغر، لالپوري، ګوشتي، هسکې مینی، خوګیانو او ایسارک ولسوالیو کې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې شاوخوا 1500 جریب ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ فصلونه اړول شوي، کاروانګري نیول شوي او د مجازاتو په خاطر سرانوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د خیبر پختونخوا په نوښار کې د افغان کډوالو پر ضد خلکو احتجاج کړی دی او وایي کډوال د بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د سیمې اوسیدونکو وایي افغان کډوالو ترې د دوی وسایل اخیستي دي. د یو افغان چارواکي په خبره پاکستان پر افغانستان د فشار اچولو لپاره داسې خبرې خپروي. د ده په خبره پاکستان ښایي بیا د افغان کډوالو په نوم د مرستې غوښتنه وکړي. د مقالې مهمې برخې له ګل آیا ساورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا په نوخار کې په سوونو خلکو د افغان کډوالو پر ضد لاریون کړي چې د دوی په وینا سیمه نیولې ده. دوی وایي افغان کډوال دي د دوی له هیواده وزي. د پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان تر حملې وروسته او یا هم د طالبانو له کبله په میلیونونو افغانان کډوال شول او خپل هیواد یې پرېښودو او په پاکستان کې میشت شول. په دوی کې زیاتره په پاکستان کې زیږیدلي هم دي. ورسپان لیکي دی لاریون نخکاری چې د پاکستان ملکی وګړي او د افغانانو ترمنځ خلیج سیوا شبي او د کډوالو موجودګي د تاوتریخوالي وسیله ګرځېدلې ده. د پاکستان سیاستوال او میډیا د افغان کډوالو شمیري غلطی خای او دوی د مسلو جړلې بولی. پاکستان دی باید خپل گاونډي هیواد سره په دې خبرې وکړي چې د دې هیواد څخه د امریکا جنگ پایته د رسیدو ته نږدې شوه. ورسپان لیکي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر میاشت استرالیا ته په رسمي سفر کې په نړیوال ټولنه غږ کړی چې د افغان کډوالو په ستنېدو کې مرستې وکړي، چې د نوموړي په وینا ډېرې مسلې راپورته کړي او د پولیو یا ګوزړ ناروغي هم خوروي. بیا د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وایي افغان کډوال په جرمونو کې ککړ دي او دوی خپل هیواد ته لیږل د پاکستان ترجیحاتو کې شامل ده. ورسپان لیکي افغانستان کې پرمخ زیاتېدونکي تشدد له کبله د افغان کډوالو ستنېدل هم کم شوي او د دې اثرات هم کم ښکاري چې ډېر زر دوی خپل هیواد ته ستانه شي. شنونکي په دې نظر دي چې د کمزور اقتصاد او په 2014 کې د ټاکنو سیاستوالو لپاره افغان کډوال په نخښه کول یو اسانه خبره ده. د نوخار یو اوسیدونکي 15 کلن شیربادر وای دوی افغان کډوالو سره د رون پشان رویه خپل کړی و، خو اوس حالات ډیر خراب شو ځکه چې دوی ویره لري افغان کډوال د دوی وسایل اخلي او دوی به پخپله بې کور شي. ورسپان لیکي دا شکایتونه نوی نه دي. یو افغان چارواکی وای پاکستان په افغانستان د فشار اچولو لپاره د کډوالو خبره راپورته کړي. افغان چارواکی زیاتوي چې د افغان کډوالو د ستنولو په اړه خبره راپورته کولو په شا سم حرکت کې دي شي. دا خبره سرګند نه ده، خو کې دي شي چې د افغان کډوالو په نامه نور امداد وغواړي او یا په کډوالو د پاکستان دننه د ترهګرۍ تورونه ولګوي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د شمیرې تر مخه 1,00,000 رجستر افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي، خو حکومت دا شمیره 40,000 ښایي. د پاکستان یو چارواکي حبیب الله خان وایي چې 1,00,000 افغان کډوال په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې میشت دي. ورسپان لیکي چې زیاتره کډوال پښتانه دي او د پولي دواړو غاړو ته ژوند کوي او زیاتره د دواړو هیوادونو ترمنځ پولي هم نه مني. زیاتره کډوال د کیمپونو پر ځای ښارونو کې میشت دي او خپل کاروبارونه لري. یو دیش کلن محمد اکبر وایي دوی پښتانه او پاکستانی دي، نه چې افغان، او باید افغانان دي خپل وطن ته ستانه شي. ورسپان لیکي د افغان کډوالو یو کور ته پتلو دا خبر معلومه شوه چې زیاتره کډوالو سره د دواړو هیوادونو وګړیتوب دی او د سلویخ کالو رئیسی په پاکستان کې میشت دي. درویش کلن افغان کډوال جمیل خان وایي چې دوی په ټولنه کې د ګډېدو کوشش کوي، خو چې کله سبا د پیښه رامنځته شي نو پرې د کابلیانو لیبل ولګولې شي. د نوخار پخوانی ښاروال لیاقت ګیلانی وایي چې څوک هم دا ګمان نه کوي چې افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. بیا جمیل خان زیاتوي چې د دوی ژوند د مقامی خلکو په شان ښه هم نه دی. دوی سره بله لاره نشته او دوی د بل چا په خاوره کې ژوند کوي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com. مشال ریډیو ته غوږ کې په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجا کې دون کې د لنډ خبرونه د بشیر کوخناورو.
فرانسې کې 15 وسلوال مړه او 4 امنیتي عسكر زخمیان شوي دي او نو خر سره نږدې یو دینی عالم وژل شوی دی. په امریکا کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته دغه لیک پاړه سپیناوي لپاره تللی چې پکې په ملکی حکومت کې د پوز د مداخلې د مخنیوي غوښتنه شوې وه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا سره د ستراتیژیک تړون پاړه د دودویزی لوی جرګې د سپارښتنو په رڼا کې به عمل وکړي. د لیبیا چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخواني واکمن وژل شوی مومر قذافي پر نیول شوي زوی سفر اسلام قذافي به په عادلانه توګه مقدمه چلیږي. په چین کې په یوه چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او اسرائیل وایي ایران اټم بم جوړولو څخه یو کار لري دی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. اوس په دریاز مسخیر نه واورو چې د پاکستانی کورنۍ ورسپانو په بیلابیلو ادارو مهم ټکی څه دي.
د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریه د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو او د دواړو ملکونو پر راتلونکو لیکلې ده. اداریه وایي چې وړاندې وختونو کې د دواړو ملکونو مشرانو ترمنځ په مختلفو موقعو ملاقاتونه شوي دي چې پکې د وخت او ماحول سره بدلون په نظر راغلی دی. خو بیا په تیره د وروستیو کې افغانستان کې بعضې بدو پیښو او په خصوصي توګه د استاد برهان الدین رباني وژنې خو حالات ډېر زیات خراب کړي وو. اداریه مخکې وایي چې داسې کې په ترکی کې شوي کانفرنس ډېرې لارې هوارې کړي، خو ضرورت ته دې خبرې دی چې که دواړه ملکونه یو بل سره ښه تعلقات غواړي نو دواړو لبا سګامونه پورته کول وي، لکه افغانستان به په پاکستان بې ځایه او بې ثبوته تورونه نه لګوي، دواړه ملکونه به په پوله دوران کارو تګ راتګ بندوي، پاکستان به افغانستان ته دا باور ورکوي چې دوی افغانستان کې بدامنی نه غواړي او د استاد برهان الدین رباني د وژنې په لټنو کې بعد افغانستان مرسته کوي، او که داسې نه وي نو تعلقات ښه کېدل ډېر ګران دي. دغه شان د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو پلو اداریو کې هغه شکمن خط ته هم زیور کړی دی چې د سور زوراسي د مطبوعاتو په سرخو کې ګرځي. د کې د آج ورسپانې اداریه وایي چې دا ډیره نازکه معامله ده او نواز شریف په دې د کمیشن غوښتنه کړې ده. ولید رحمان ملک لخوا دا خبره چې نواز شریف دې په کارګل کمیشن جوړ کړی وو هیڅ جواز نه لري، ځکه چې په هغه کمیشن نو جوړ شوی نو دا د دې خبرې جواز نه دی چې په هیڅ سبا نه جوړیږي. هغه هم ښه خبره نه وه او دا هم بده ده. اداریه وایي چې څنګه د پیپلز پارټي کور کمیټې غونډه کې دا پریکړه شوی دا چې د خط تحقیقات بکول شي، او چونکې دې کې په ولس مشر هم ګوته پورته کیږي نو ښه خبره دا ده چې یو داسې ډله جوړ شي چې ټول حقیقت را برسېره کړي او دې کې چې هر څوک ککړ وي هغه ته دې سزا ورکړي شي، ځکه چې د خط بعضې برخې بیخي د ملک دښمنۍ سره سمې دي. او د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼې خپل اداریه د ماشومانو په نړیواله ورځ لیکلې ده او وایي چې کال 1945 کې ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د تحفظ قرارداد پاس کړی و، خو افسوس دا دی چې 50 کال تیرېدو باوجود هم په هغه اغه شان عملونه شو څنګه چې دې کې ویل شوی وو. اداریه وایي چې هر کال ټوله نړۍ کې 1,00,000,000 ماشومان مري او دې کې د اکثره ماشومانو د مرګ مخنیوي کې دي شي، ځکه چې 80% ماشومان د ملیریا، پیچس، نمونیا، اکسیجن د کمی او د غرنګ نورو وړو وړو مسلو د لاسه مري، او که دې ته لږه پاملرنه ورکړې شوه نو حالات ورسره ښه کېدی شي. اداریه وړاندې وایي چې دا حال پاکستان کې هم دی چې په لکونو ماشومان سکولونو کې نه داخليږي، بیا چې کم داخل شي په هغوی کې هم نیم په پرایمری کې سبق پرېږدي او ډېر کم داسې وي چې کالجونو او یونیورسټو ته ورسي. خو بل طرف ته که وګورو نو نړۍ په اربونو کربونو ډالره په وسلو او جنگي سازو سامان خرچ کوي. داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د ماشومانو د حقونو د پاره د زبانی خبرو په ځای عملي اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ستاسو لپاره اوس نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان په پارلمان کې میرمنو ته د زیاتې ونډې د ورکولو د غوښتنې په اړه یوه مقاله خپره کړې چې که داسې وشي نو میرمنې به په قانون جوړونه کې فعاله ونډه واخیستې شي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د حسین حقانی د خط نه پس د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په باور د پوز خلاف د امریکا نه مرسته غوښتل وړه خبره نه ده. د دواړو مقالو نورې مهمې برخې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان په پارلمان کې د میرمنو د ونډې په اړه د انیس هارون مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی. په دې وروستیو کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو میرمنو په اسلام آباد کې د یو ګردي میز پر مهال یو قرارداد پاس کو چې ورکی غوښتنه شوې وه چې د ملک په سیاسي او قانوني چارو کې د میرمنو انډول پیاوړی کړی شي. ټولې میرمنې په دې خبره همغږي وي چې د خپلو ګوندونو نه بعد د دې خبرې مطالبه کوي چې د راتلونکو ټول ټاکنو نه وړاندې په عمومي عمومی چوکیو کې لګ تر لګا لس پسلو کې چوکې میرمنو ته ځانګړي کړی شي. دوی همدارنګه په قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلیانو او سینټ کې هم د میرمنو لپاره د ځانګړو سیټونو د محفوظ ساتلو غوښتنه کوله. د مقالې لیکوال وایي په پاکستان کې تر اوږدې مودې پورې د میرمنو ټولنو دا مطالبه کړې ده چې د هیواد په سیاسي او پارلماني نظام کې د میرمنو ونډه پیاوړې کړی شي او د میرمنو لخوا تصویب شوی قرارداد یوازې د دې مطالبې تایید و. ورځپاڼه لیکي چې د دې لپاره ضروري ده په پارلمان کې دننه قانون سازی وشي او د دې خبرې ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي چې د میرمنو د ونډې په زیاتولو سره د دوی ته په قانون سازی کې د برخې اخیستو موقع ورکړل شي. د ورځپاڼې په باور که داسې وشي نو له ټیټې کچې تر ملي کچې پورې په کړنلارو کې به د میرمنو د غږ ترجمانې شوې وي. ورځپاڼه لیکي که په قانون جوړونه کې میرمنو ته فعاله ونډه ورکړل شي نو دوی به د نارینه قانون جوړونکو نه زیاته پاملرنه د میرمنو او ټولنیزو ستونزو په لورې واړوي، خو د دې معنا د دا نه اخیستل کېږي چې دوی په ملي او آئینی چارو کې علاقه نه لري. بل پلو د ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان ولسمشر لخوا د امریکا سره دا سله چې د دغه هیواد طاقتور پوځي جرنیلان تر خپل کنټرول لاندې راولي هغه وخت په ډاګه شوه کله چې یو ورځپاڼې دا خط خپور کړ. دغه شخړه داسې رامنځته شوه چې ولسمشر زرداری په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی ته دا واک ورکړ چې د امریکا سترو چارواکو ته په یو خط کې ولیکي چې د اسامه د وژل کېدو وروسته اوس د دوی حکومت د پوځي یرغل نه بچ کړي. خو ولسمشر زرداری او حسین حقانی دواړه د دې خبرې نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي په ولسي چارواکو دا تورونه چې دوی د پوځ کنټرول کولو لپاره د امریکا مرسته غوښتي وای او پارونکي خبر ده، ځکه چې په دې ملک کې پوځ ځان محب وطن ګڼي او امریکا ته اکثر د دښمن په سترګه ګوري.
د نجیب امیر نه تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه واورېدله. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د غیر سرکاري ادارو له وینا سره سم اوس هم په زرګونو ماشومان کار کوي او سکولونو ته نه ځي. د یوې ادارې د چارواکو په خبره دوی د تعلیم د ودې او پر ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. په دې ترڅ کې یوه ډرامه هم وړاندې کړل شوې ده چې پکې ډېرو ماشومانو برخه اخیستې ده. خدایینو ناصر نور تفصیل راکوي.
د ماشومانو نړیوال ورځ په کوټه کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د بیل بیل غیر دولتي موسسو په وینا لا هم په سلګونو ماشومان د غریبۍ له کبله په ماشومتوب کې کار کولو ته مجبور او له زده کړې بې برخې دي. د غیر دولتي موسسې سحر لخوا د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ماشومانو لخوا د رسنیو استازو ته یوه ډرامه وړاندې کړل شوه چې د ماشومانو د ژوند په اړه یې د سیاستوالو او رسنیو رول ته اشاره کول. یو ماشوم چې په دې ډرامه کې د بلوچستان د وزیر اعلی رول لوباوه له مشال سره په خبرو کې وویل:
زما نوم جانزیب دی. زما خبر دغه دی کې کوشنیان ته جو هغه سبلیات هغه ملاب سي کم ضروریات دی هغه ته نه ملاوي جاغه.
د یادی موسسې یو کارکونکي حافظ رحمت مشال ته په خپلو خبرو کې وویل د دوی موسسه د ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د ده په خبره د دوی لخوا تر ډیره ځایه هڅه سوې چې ماشومانو ته د تعلیم په برخه کې ښه زمینه برابره کړي.
زموږ ډیر غټ میگا ایونت دی، هغه کې تقریبا 10,000 کشنان چې دي هغه په دې کې شرکت کوي. د دې سره د تعلیم سي کم حکام دي هغه او مختلف د وزیران سي کم دي هغه په دا ایونت کې د شرکت روان دي او په دا حواله باندې مشکنه نو نسوري سي موږ دا کم اکټیویزم وکړي داغه تفصیل او د خلکو سره هو د خپل سدي او پرکشنانو باندې تشدد نه کوي او مخته به هم رکاوي.
د حافظ رحمت په وینا د نړیوال برځي ل منځرو څخه مو خداده چې د ټولنې له هر وګړي سره دا فکر پیدا سي چې د ماشومان ژوند تر ډیره ځای شکړي. د همدې موسسې یوې بلې مشرې فضیلا شیردل د دې پروګرام د هدف په اړه وویل:
زمش بنیادی طور په دې پروګرام د پاره مطلب ټارګټ دا و چې هغه مسلې هغه شیان هغه خبرې د کښنیانو مسائل چې میډیا مطلب حالات کې مختنه راوړي.
په دې ډرامه کې یو شمېر ماشومانو د بیل بیل سیاستوالو کردارونه ادا کړه، خو یو ماشوم چې جهانزیب نومېده د وزیر اعلی بلوچستان له رسنیو سره هغه ټوکې هم تکرار کړي چې وزیر اعلی یې اکثره وخت له رسنوالو سره کوي.
تین کی جناب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، دوسرا سوال کریں.
خدا نور ناصر، مشال راڈیو، کوٹا.
زما کور زما کلے.
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غنډ راو غرزول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
مشال ریډیو ته غوږی د کبالی سیمه مومندو په انبار تحصیل کې اوسیدونکو وای استادان سکولونو ته نه ورسی او خپل کار نه ترسره کوي د سیمه د اوسیدونکو په وینا بچی په یو ټکی هم نه پويږي دا خلک وای په تحصیل کې استادان او خونځي هم کم دي چارواکي وای پرداسي استادانو تنخواګانې هم بندې کړې دي چې کار ته ناراضي نور تفصیل د شانواز سرګزی په ریپورت کې
تقریبا یو میاشت وړاندې د محمد ایجنسی د محکمه تعلیم د چارواکو په وینا اسکولونه درې کال وروسته پرانستل شوي دي او د تعلیم سلسله پکې جاری شوه خو تحصیل انبار کې که یو اړخته د اسکولونو کمی دی نو بل اړخته د ځایي ولس په وینا استادان ډیوټي نه کوي فرید خان د سورتنګي اوسیدونکو دی او وای
د سکول استادان چې کم دي دلته بالکل ډیوټي نه کوي کم چې راځي هغه دلته د دې ځای لوکل کسلا خپل پیسې منلي په خپل تنخواه کې هغه ورکی ورته ویل ته صرف پر رجسٹر کې ما زیری لګوا او یا په خپل په میاش کې پر راشي او د ټولو میاشتې زیری یې ولګي نو دا خو د سکولونو حالات دي
شاهزاد میر هم یو ځای اوسیدونکو دی خپل کروندې کوي خو هغه خفه وو چې هغه په خپل هم سبق نو ویلې او وسی بچان هم اسکول ته ځي استاد نشته دی
تعلیم خدا به تزو یم چې نه دغه ماشومان دي لکه خبره ده دا د ځی سکول ته دی ټول نه کړ د تپوس دي تیو کنه پټ کې نه پیږي ځکه چلته تاسو څو عینر په دوی لار شي بس فاران ال تناسی بیا راشي کار ډیوټي پکې نه کوي څو کم سي شړا علاقه ده لکه خپل پکې د سي تعلیم ته خالق هم نشته دی د حکومت خالق چې دی کم نوکر پیشه هغه د مرخواریانی نه کوي کنه
د اسکول یو ماشوم نمو ده هغه د سبق پر اړه و پختل سي نشو ویلې
افران سوم کې
خاتمه
تاسو کول کې څه ذکرې ته ای بی سی ز دني
او په دغه کلی کې یو ځوان چې محمد ارشاد نومیږي د هغه په وینا ډیر په مشکلاتو سره تر لسم جماعت پورې سبق وویل
ته بیا موږ په شپه قدر تر اډنګ ته یې څه کې سکول سبق وایي او کوم چې ویل ته هم د تخکته ډیر وخت تر کړ نو خکته ویلې عادل ته خپل ځان سبق نشي خاص نشته استادانو کې مې د منځ زیات سکولونو کې مې د استادانو کې مې چې سکول نه خو استادان پکې چې سکول نه خمخه استادان نه
ورسته مو د محکمه تعلیم محمد ایجنسی یو ځموار چارواکي ګل سین سره رابطه وکړه نو وی ویل چې محکمه تعلیم محمد ایجنسی د سورتنګي انبار ته استادانو تنخواګانی بندي کړی دي ګل حسین وویل اوس امن راغلی او کار ډیر زیات دی کوشش دی چې تعلیمي اداري پرانستلی شي او د استادانو ډیوټي هم یقیني کړی شي شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
خدای نور ناصر مشال ریډیو کوټه
سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
یاز احمد خان مشال ریډیو سوات
احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د بختر ستوري د دې پروګرام جوړونکو د ریاض برق نورازی چې بخنه غواړو رضا اکبر نورازی چې د دوی نه د دې پروګرام تفصیل واورو
ډیرو شاغلو او غلو اوریدونکو د مینه ډک سلامونه او نیکی هلی ومني د دې اونې د خبرونی سره ز عبدالرزاق برق ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم په دې خبرونه کې به لومړی د یو داسې شاعر پیژندګلوي در سره وکړو چې په دې روان کال کې په لومړي ځل 15 شعري مجموعه چاپ کړي بیا به دا معلومات درکړو چې په اوسنی وخت کې په شعر ویلو کې څه بدلون راغلی د خبرونی په پای کې به دا خبر درکړو چې د خیبر پښتونخوا د کلتور ډایریکټریټ غواړي چې د هنرمندانو شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه یو ډایریکټری جوړ کړي
مشال ریډیو
درنو اوریدونکو الیاس ټلوال چې د خیبر پښتونخوا د مشهور شاعر محمدین مقید زوی دی په دې اوسنی او روان کال کې د سیمې د شاعرانو په خبره په لومړي ځل 15 شعري مجموعه چاپ کړي. محمدین مقید هغه شاعر دی چې د مشهور نظم ګلامی ځکه وکړه و زما یار چیرې نه دغه نظم سردار علي ټکر د موسیقي سره ویلی. الیاس ټلوال چې کم 15 کتابونه خپاره کړي د دې نمونه د مینې ټل، د ټل وژمې او د وطن نغمې، راسکه یې ګورې، پیرزوینی او اخر ځواني د کنه. د دغه کتابونو په اړه په پېښور او ټل کې دوی د مخکتنی غونډې جوړې سوي. ښاغلی الیاس ټلوال په عربي اماراتو کې 1.5 کاله وخت هم تیر کړی. دا چې په دې کتابونو کې د الیاس ټلوال څه قسم شعرونه راغلي په دې عقله په 400 کې یو لیکوال ډاکټر عبدالستار لغاري چې دغه نوي کتابونه یې لوستلي او لیک یې هم اوربندې کړی وویل چې د ده په خبره دا د سیمې اولنی شاعر دی چې په یو کال کې 15 شعري ټولګې خپرې کړي.
دا اول سړی دا چې په یو کال کې 15 کتابونه چاپ کړي دي، زما په خیال کې بل څوک داسې نشته ده. او خو د ده شاعري ډېره خوږه ده، وطن سره یې ډېره مینه ده. د ده د شاعرۍ خاص خوبي چې ده هغه دا ده چې په هغې کې د وطن مینه ده. زما خیال کې چې د نورو سره مونږ موازنه وکړو، مقابله وکړو، یو خو ما دې ته وویل چې د وطن مینه ډېره زیاته ده په کې، که نه د وطن سره سخته مینه ده. او د وطن نه مطلب صرف خیبر پختونخوا نه ده، بلکې ټول پاکستان سره مینه ده. او بلکې دا خاص خبره چې دا هغه لکه په اخلاقو باندې د ده په شاعرۍ کې ډېر زور ده. نور هم شته، رومانیت پکې شته، عشق محبت شته، خو دغه درې چیزونه د ده د شاعرۍ امتیازي نشان ده.
ل ډاکټر عبدالستار لغاری څخه چې پښتنه وسوه چې د الیاس ټلوال او د پلار محمدین مقید په شاعري کې تاسو څه فرق ویني، نو د په جواب کې داسې وویل:
یاره چې زه خو وایم چې په فني لحاظ سره د پلار شاعري غوي هغه مونږ چاته وي، که نه لکه فني لحاظ سره که مونږ په فني لحاظ سره وګورو هغه د عروضو په علم کې، نو د پلار شاعري په دونه اوچته ده. خو پلار چې و هغه لکه یو استاد و، هغه یو محفلونه و، هغه یو نوم و. ده چونکې خدمات خو ډېر دي، خدای په بهر کې پاتې شوه ده، نو هغه شان لکه دې هغه استاد نه دی پاتې شوه. نور خو خامخا په شاعرۍ کې د وخت د عصري لحاظ سره هغه فرق وي. د پلار په وخت کې لکه دغه مسلې نه وي، نه دغه جنګ و، نه دغه دهشتګردي ذکر و، نه نور داسې مسلې وي. نو پلار چې دا هغه خالصه هغه فني شاعري کړې ده، خالصه روباني شاعري کړې ده.
د الیاس ټلوال د شعرونو او کتابونو په اکله په پېښور کې پروفیسر ګلزار جلال وویل چې د ده په خبره د شاعر جذبه خالصه پښتنه ده، او ده په یو شعر کې شاعرانو ته د کام سترګې ویلي.
نو د ده د ټلوال صاحب جذبه چې ده کنه د خالصه پښتنه ده، هغه هر څه پکې شته دی. د پښتنو دپاره مینا د خپل جذبات اظهار د خپل ډېر چاپېره چې نړۍ کې زمونږ کوم جن دی راغې بل دا چې دوست دا شاعرانو ته او دیبانو ته په یو شعر کې د قام سترګې ویلې دي چې دا شاعران او دیبان دا د قام سترګې دي. نو په دې وجه باندې دا مونږ ته هغه خبر راځي چې دا افلاطون ویلي چې یاره د شاعرۍ نه د تاریخ نه شاعري ډېره ښه ده، ځکه چې مورخ یا تاریخدان خو مونږ ته دا وایي چې څه شوي دي، او شاعر مونږ ته دا هم ویلي شي چې څه په کار دي. نو په دې اساس باندې ده په دې شاعرۍ کې مونږ ته دا په ګوته کړې ده چې یاره پښتانه قوم چې کوم دی، پښتون قوم په دې خاوره کې اوسېږي، د موجوده وخت کې دوی نه څه په کار دي.
د دې کتابونو اصلي مالک او شاعر الیاس ټلوال څخه چې پښتنه وسوه چې تاسو په دې کار څنګه وتوانېداست چې په دې روان یو کال کې په یو وخت کې 15 کتابونه خپاره کړي، نو د دې جواب په دې ډول وو:
د دې جواب درې تما سره مو وار ډېر وو، ما بس توکل پیو کو کو شاپ پکړلو ده، او په دې کوم شی ته ما کړی را دا 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 الله تعالی مې ربنی را کړی زره دې کتل هم نه یم. خدای کی مدا کار کرے تو تنظیم مذاہبی لدی پرزیونی بھی لدی اور روبنی کلام کی بھی لدی بس دا فرق نکلے کلی بھیو جائے پکارو
خوژو اوریدونکو په دې روان وختونو کې په سیمه کې د پښتنه کیږي چې نننی دور په شعر ویلو کې څه بدلون راوستلی په دې اړه په سیمه کې ویل کیږي چې د نن وخت په شعر ویلو کې دا بدلون راغلی چې یو خود د شعر ډیر اسناب او مخې ته راغلی خو په سیمه کې په شعر کې دا بدلون د راتللو په اکله دا هم ویل کیږي چې پښتانه شاعران اوس په دې پوسوي چې دوی د روانو حالاتو په موضوع باندې څنګه شعرونه ولیکي خو د بلې خوا په سیمه کې د بېوده شعرونو د ویل کېدو خبرونه ترلاسه سوي چې و دغه کار ته یو شمېر شاعران په سم نظر نه ګوري او وایي چې د دوی په خبره دغه ناسم او بېوده شعرونه ډېر لږ وخت لري او دغه ناسم شعرونو ته د ټولنې لخوا د قدر په نظر د نه کتلو سره به ډېر ژر له منځه ولاړ سي. دا چې نننی دور په شعر ویلو کې څه بدلون راوستلی په دې اړه د ملاکنډ د بټخیل شاعر اقبال شاکر داسي وویل:
زما دا خیال دی چې زه دا وایم چې پښتو شعر چې دی هغه د روایتي انداز نه راوتی دی او د ژوند خبرو له لارې دی. څومره ستونزې چې پښتنو ته نښتې دي، که هغه معاشي دي، که هغه څه په جغرافیایي سطح باندې جنگونه دي، د امن په حواله سره، د جنگ په حواله سره، شعر ته د موضوعاتو په حواله سره ډېر څه راغلي دي او پښتانه شاعران په دې باندې پوه دي چې د زلفو نه او د شونډو نه او د رخسار نه راوتل پکار دي او د ژوند خبره کول پکار دي او د خپل قام او خپلې خاورې د خدمت کار کول پکار دي. په دې حواله پښتون شعر ډېر مالدار شوی دی، ډېر ښایسته شوی دی، اګر چې شاعران د مقدار په لحاظ باندې ډېر زیات شوي دي خو د معیار په لحاظ باندې یو څو تنه شاعران او پښتو شعر ډېر زیاته وده کړې ده او ډېره ترقي کړې ده او زه ورته ډېر په درنه سترګه دغې بدلون ته ګورم. لکه د اندي شمس القمر صاحب شعر دی، اوس به د وخت د زړه خبرې کوي، ملګرو مونږ د کار سړی په غزل پښتانه اوس درنه خویونه لکه غره نه کوي، ښه زورور دي خو کارونه زورور نه کوي. خبره دې ته رسېدلي ده په دې کله کې چې یو ورور میاشت ویني بل ورور بیا اختر نه کوي او یا دا شعرونه دا نه پیلمه او په خیبر راوختو غلیم د پښتونخوا په هر یو غر راوختو او هغه زموږ ملي چې حصه یې دومره زورور کړو راتلو 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 زموږ په سر راوختو او دا شعر چې بېګا مې خوب لیدو چې پښتانه په اتفاق شو نصاب د قبلي طرف نه نور راغلو د شاعرۍ د بدلون نښې نښانې دي او ټولې دنیا مؤسسي کړې هم دي.
که څه هم د نن وخت روانو حالاتو د شاعرانو په شعر ویلو کې بدلون راوستلی خو د دې سره سم چې کم بېهوده شعرونه و مخې ته راغلي د دغه شعرونو په اړه د خیبر ایجنسی د جمرود د سیمې یو شاعر مقدر شاه افریدی وویل چې د ده په خبره په ځینو حجرو کې یو قسم بېهوده شعرونه ویل کیږي چې زما دا پوره باور دی چې دغه رقم شعرونه ډېر کم وخت لري او ډېر ژر به ختم سي ځکه چې د پښتنو ټولنه دغه رقم شعرونه نسي زغملی.
په کومه پښتو کې داسې حجرې شته دی چې په هغې کې داسې بېهوده شعرونه ویلی کېږي په نه موسیقي په محفلونو کې خو په الکترونیک میډیا کې ډېر زیات چې کومه راغلي دي او هغه چې کومه که ریډیو دی او که آډیو دی په دواړو شکلونو کې چې کومه ډېر په تېزۍ باندې خورېږي خو دا لکه زمونږ دا خو چې کومه ایمان دی او دا زمونږ یقین دی، دا باور دی چې دا به چې کومه یو مختصره مدوي بیا وروسته چې کومه ځکه چې دا شعرونه کومه ناکامه راځر یو سره چې کومه بدلون راځي نو دا به چې کومه څه ورته کړي خو بیا به چې کومه انشاءالله چې د خلاف چې کومه دا پښتنې ټولنې به راپورته کېږي او یو مهم به چلوي او د دې مخنیوی به انشاءالله چې کومه کوو او لکه دا چې کومه په ډېر لږ مدې چې دومره ډېر مدې نه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د کلتور ډایریکټریټ غواړي چې په دې روان کال کې د دې صوبې د سندرغاړو، لیکوالانو، شاعرانو او هنرمندانو د ژوند په اړه د لس لکو روپو د لارې د 1200 کسانو یوه ډایریکټری جوړه کړي. د دغه ډایریکټری د جوړولو دپاره په پېښور کې هلې ځلې ډېرې زیاتې سوې. د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو د یو ډایریکټری د جوړولو په هکله د صوبای حکومت د کلتور د ډایریکټریټ یو چارواکي ډاکټر محمد اعظم اعظم داسې معلومات راکړل.
خو اوس چې دی نو دا زمونږ دا خیال دی چې په درې میاشتو کې دننه دننه مونږ دا دغه پوره کړو. دا مونږ ته دا ډیټا راشي او نن مونږ یو په دې سلسله کې یو مرکه کړې وه د ټولې پښتونخوا، خیبر پښتونخوا د ټولې ضلعو 15 ضلعو نه مونږ دوه کسان یا درې کسان مونږ راغوستي وو، یعنی چې هغوی ته معلومات یا هغوی ته مونږ کار سپارلو چې د خپلې علاقې یا د خپلې ضلع سره تړلي چې دي قلمکاران دي، شاعران دي، ادیبان دي، اداکاران دي، یا د سټیج یا د ریډیو یا د ټلویزیون سندرغاړي یا نور هم هنرمند لکه چې کشیده کاری کوي یا نو څنګه کورنۍ سنتونه چې دي زمونږ روایتي کوم چې دي، یعنی زمونږ د ثقافت د روایتي درخت سره چې کوم اړه لري د هغوی هغه طوایف و طوایا یا د هغوی چې ټول حال دی د هغوی د ژوند مختصر دغه چاته پیدا شو کوم ځای دی څه کار کوي څو هنر د مدن ذریعه دغه پښتو چترالی اردو ان کو دام راځي خو پښته ته پښتو کو د شاعرانو ادیبانو دغه شمیره تاسو دغه کې نه غل سوونه نه اوریدلې ده. ان ضروري نه چې کوم ملکی پیمانه باندې یا صوبایي باندې یا ریډیو ټي وی ټلویزیون باندې خو چې بیا په خپل علاقه کې خو مشهوري تاسو کوم داوی روان دي شي نه اوی روان دي شي محسوس پاتې شي نو هغه شمیر به مونږ کوشش ځای کې د زرو نه زیات نشي یا زر دوله سو آیا که دیشی که وقت درشو یا وسائلون چیده در این هم زیاده پا که رازیه کو و دیل با یسکلو تینی کمیتین دی چه اوی بدا گوری در نظر سانی با پی که که آیا در میار خلق پا که دی پیشی کنه مقدار دو نه در غنه لری سونه چه میار کنی که دست مونگ نه رکون نه در پیندو زر رو تم رسیدی فیل حال ده ده پارا خود چه تا کلی شوی ده اگه خو مونگ تا یو کال دو مخ کې د هغه کې چې کوم الوکیټ شوی یا چې کله چې ما هغه چې نه لس لک روپۍ تقریبا نه غوړا کې دي چې زیات هم شي دا په بیزل باندې دا زمونږ د غالي بلکې دا پښتو دغه قسم د ډایرکټری یا دونه زم ما په خیال کې افغانستان کې د مستټ کلچر ډایرکټری
دا چې دغه نوی جوړې دونکو ډایرکټری به په کوم ژبې کې جوړیږي نو د دې جواب داسې وو
دا اول د پښتو دغه خو چې دوی په ملکی حالت او د خلکو دغه چې دی کنه د موږ چې دا ټول خلکو ته د شي نو دې لپاره متفقه فیصله راشه چې دا په اردو کې
له ښاغلي ډاکټر محمد اعظم اعظم څخه چې پښتنه وسوه چې په دې ډایرکټری کې به خبریالان شامل کوي کنه نو دا وویل
جرنالستانو دا ویلی شو چې کوم د کلچرل دغه وی کنه جرنالستي چې یعنی ثقافت په هر اړخ باندې ویلی کوم کې دغه یو اصلي خبریالي کنه او یو دغه یې ځوی چې دغه کې کلتوري پروګرامونه پیش کوي یا داسې ستوریز دي کې په اخبارونو کې یا داسې تعلیمونه لیکي چې هغه کلچر باندې بیس شي بنیادي نو هغه هم پکې شامل دي چې دا جرنلستان موږ خو ټول نه کوو که نه هغه چې خصوصي توګه باندې دي هغه باندې لیکل کوي لکه اوس یو اخبار دی په هغې کې خصوصي برخې یا ادبي برخه هغه ایډیټ کوي یا په هغې باندې لیکل کوي یا په ادبیانو یا په ثقافت باندې یا په موسیقۍ باندې په داوي هغه له به موږ دغه دغه معیار ټاکلی.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې